کلا ځینی اکثریت برخی ویجاړ شوی ده او کم آثار پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسی آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شاملې کړي. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی قلعه ده، دا بالکل تاریخي قلعه او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره په 95% له بینه کړلې ده، بېرته د ترمیم داسې امکان نشته، ځکه مکمل خرابه شوې ده.
بل لور ته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دی د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعاتو او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بده به نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپله آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم که دغه کلا وساتل سي او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سي او اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغې کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نوموتې مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ده تر قمندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادیږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وپاڅو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقام احمد قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولای. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاسته پاسته لاسونه لوري خمونر مزلفه لا آرام اقیانوس جوړي ها وبلن غرق سترګې ستور مزل را توایه نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته حیرانه وایستا حسن سوا د استا پسترګو کې کلا د شبنمی باڼه دی واه وا لنډکې پکې دې زانګې پتندی غنم رنگې ته زما کلا اوس پرېږ ده ستور مزل را توایه نن دې راز دې مزلونو زمنم چې کم نه یم په خایست کې لتازر کې خو څه کم دی را توایه نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایه ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایه ستور مزلې را ته وایه آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده، وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشي، ستا منزل له اورو ډک دی. ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره، ته د لمر نه لا پردی، معشوقه د ستوریو نه یې. ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه، قلفوی د پوهې ورونه، لا ژوندی ښخوی لونه. ورنه تیره شه افغانې، خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه، نور الوت ما پسې پرېږده، نور الوت ما پسې پرېږده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. بهر میشته افغان لیکواله زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي، تازه یې د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
کلانه اومه چې زما پلار وفات شو، بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویا شوې یم. لږ څه مې د خپل مور په حکله لیکلې، لږ څه د نړۍ د میندو په حکله مې لیکلې. دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو، دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي. او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په حکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوانه ویل شوي دي، چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي، ځکه چې جنت د مور پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی، وایي چې هر ورځ دې وي ډېر ښکلی درته مورې، ما په مینه یې منلی زما مورې، جنتونه دي تابې ستا قدمو ته، خدای رسول ته هم اغلی زما مورې.
کتاب مو په نظم لیکلی دی او که په نثر، او دلته افغانستان کې خو پیدا کېږي، چاپ شوی همدلته دی، نه په بهر کې مو چاپ کړی دی. په دې اړه هم کلک معلومات راکوي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کېږي، د کابل په کتابخانو کې پیدا کېږي، او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خپرندویه ټولنه چاپ کړی او هغه سو ولایتونه خودلی دي. په نثر لیکل شوی دی، د بعضی شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته دی، او بیا مې د کتاب په اخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو هم یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي. په اخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر دي، دوی دي نو ټول زما نثري لیکنه ده. بله.
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي، شعرونه مو لیکلي دي، په دې اړه نور لیکنې مو کړې دي. په دغه برخه کې، د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ، یا دغه شعرونه او دغه لیکنې چې تاسو کړې دي د سولې لپاره، پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ که نه؟
چې ما دا کار پیل کړی دی، دا تاریخونه مې لیکلي دي، دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي، کوم انجونې مخې ته وړي دي، او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم. موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي، غلي کړي دي، ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو، ما کتاب لیکلی دی، کتاب باندې کار لا هم روان دی، کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي، یا د ټول شموله خلک، یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه، هغه شیان لا هم نیمګړی دی. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي، او د افغانستان د خلکو ارمان چې د 30 کالو نه را پدې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي، دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي، او زه به هم وکولای شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا سجی رادیوی مجلې ورستی او تنشتي شبي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي میرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د سجی رادیو د خبریال پوره پور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمیر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پات نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه داده چې ل موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسه د دفتر د مصارفو په برخه کې را سره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
توانایي نداره که زی مصرف برای
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم سهی